کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته را بولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دا پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. اوري چې په فرا کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یو مسافر وړونکو موټر یو لسورلې وجل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کیږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول کیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول شوي. د راپورونو له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د چاودنو علت څه و او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو وروسته په دې اړه به په خپرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فرا کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فرا د ولي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالابلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد
د ماین د چاودنې په نتیجه کې یولس مسافر شهیدان شوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فراد والي په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویره شته چې د مړینو شمېره له دې هم زیاته شي. مهري دغه راز وویل چې دغه بس له هراته کابل ته روانو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د توپاني باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکاڼو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړېد چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او 2 نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کیږي چې دا ماشومان د کلي له 4 کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته امپټ شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکو عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلي او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوي، د تحریک انصاف له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوي او د اټومي وسلو د لرونکو دې دوو هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخته له وجې ځای پر ځای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خیری د پاکستان راتلونکو صدر اعظم وی د خپل ګوند بریا په مناسبت وینا کې ویل دی غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په خوانی لانجه حل کړي. هغه ویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلي نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کیږي چې عمران خان اوس مهال له خپلواکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی څو یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل، له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ائتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایتالیا اړیکې باید ښه شي او پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه باید لری شي. خو د ایتالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. د غرض دی یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قید و شرط پرته خبرې وکړي که چیرې دا هیواد خبرو ته حاضر شي. ایراني چارواکو تر اوسه د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په فراه کې نن په یو مسافر وړونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
ورسله هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول، د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
پر ټول کې باید دار څه تر مخه خاصنا تړي موضوع ده. نوي انتخابات د رسمي جمهوریت پارلمان انتخابات
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اورېدل شوي دي. په ننګرهار کې د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال رادیو خبریال باز محمد عابد همداشي به د ټلیفون په کرښه دی. عابد صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کوم سیمه اورېدل کېږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بله، څنګه چې د سوسی دی وړاندې د نیمګر د کټوالو شارو د ریاست مخې ته 14 سیمه ده. دلې سیمه دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتی دي. د نیمګر ولایت مدوتی مسئول اتاولا خوګېنې د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کټوالو شارو ریاست باندې وسلوال بریک شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنۍ رامنځته شوی دی او یا څه پېښ شوي دي.
دا به حتما د ښار په مینځ کې ودانۍ ولري. د کډوالو چارو ریاست که څنګه د دې ځای په اړه راته ووایي؟
بالکل، دا د ښار په د جلال آباد ښار په درېمې ناحیې کې د عامې روغتیا ریاست څېرمه په دویمه کوڅه کې، یعنی یو طرف ته د عامې روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو د ریاست ودانۍ ده. دغلته موقعیت لري. دا ګڼ مېشته سیمه ده. شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنی د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره په همدې اړه باندې تشویشونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بلې، د څو ورځې وړاندې هم په یعنې دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنځای باندې هم دغسې حمله شوې وه، او د هغې نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه،
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار مونږ رپورټ راکو و مریدل چې د لنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې ډز شوې دي هلته هم 14 هم شوې ده او دغه ریاست د لنګرار ښار په د جلال آباد ښار په درېمن یا کې موقعیت لري تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابلګانو په روزنځای باندې هم بریټ شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې و دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په ورستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسطوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی لمکسره پات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو خو له جلال آباد به ورشو فرات چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده دا چې څو کسان وژل شوې دي او د ټاپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت سره وغږیږو فطرت صاحب ستړي مشه ورستي جزئیات څه دي د دغه ماین چاودنې
دستان نن سار ډیر وخت یې نکلو د دې صفه کله چې او درې سو کلو د موټر کې تقریبا 50 کسان پکې و د هرات کندهار په لوی لارې د فرال بلا بلو کول سوالي د شو د فورما کې مې د لوی لارې تیریږي باندې چې د مینس کا سوې ده سار لسن غوډل چې و تازه جزئیات شي چې د مول سمې سر دوله سوې ده او دا فاصله چې کسان نور هم براسي چې تیان دي چې تیان تبدیل د هرات ولایت د خپل د لیدل د څه دي د چارواکو خبره چې موږ سره خبرې کړې دی وايي چې د مینځ زورور او ټول موټر تخریب کړي دي د مسافرګرین موټر او امکان لري چې د ضرورت په کوم لامل نور ځخن هم ژوند الله سوار کې خولي وايي چې د خدایي او درمن په خاطر یې هڅې روان دي چې تاسو وګورئ
بله زیات مننه کوم د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننې ماین چاودنې په اړه باندې مکسره ورستي جزئیات شریکول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتند افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیه معاملې کول د افغانستان په تاوان بولی د دغه کمیسون مرستیال عبدالحیا خونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري د پداسال کې د چې په دوه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړل شوې دي او د تازه جزئیات لمخې په دغه خبرو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي اکرام الله اکرام همدا شی به د کابل په سټوډیو کې په اړه باندې نور جزئیات راکوي
ډیر زیات مننه ستاسو څخه تاسو سلام او ورېدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو ویل ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنۍ وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خبره کړل د امن په نوم باندې نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په دې اړه خبرګون خو دا ویل چې دغه کار کې د افغانستان په تاوان د روسه ډیر زیات زیانونه ولري د دې کمیسون مرسیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته ویل چې چیري افغان امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوانونه ولري
طالبان سره باید ټول اوسي او په ټول کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده نوې انتخابات د رسمي جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دا نه صرف پر ولایت باندې مداغو تر معامله اوسي زه فکر کوم دا موضوع باید د ټول سره د افغانانو سره باید شریک وي ځکه چې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات تر سره کوي طالبان سره دا به د افغانانو لپاره د قبول وړ نه وي او دا به نور مشکلات هم را پیدا کړي
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امت په نوم یو پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې د دیار لسو ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده په دې راپور کې راغلي دی چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د وایان سهیل شاهین له قوله لیکلی دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی او چې د دغه ډلې استازو او د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلي او مخامخ خبري ورسره کړي دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیس پلاوی غړی او نوم یې هم نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوهې غونډه چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. د هغه په وینا ترسره شویو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلیدل دي. دې چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان سوشي بیوړاندې ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو غونډه کې ویلي وو چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه بر زمینه سازی بر مذاکره با دولت افغانستان تماسایی بوده، تماسایی است، تماسایی ادامه خواهد پیدا کرد.
خاغلی عبدالله دا هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنونکې بللې ده، که چیرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمېر د افغانستان یو شمېر
ډېر مننه کوم اکرام الله اکرام چې د افغانستان د جمهوري ریاست غبرګونې په آخر د رپورټ کې وویل او د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او امریکانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوري ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم وصل وصال اقتصادي خبرونه وای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منظور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو له مخې په دغه قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایي چلند د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د ثبت او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنه درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث څخه وروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانۍ د جوړولو پروژې قرارداد د تعدیل غوښتنه د کمیسیون له خوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوې قرارداد او له سرغړوونکي دولت سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکي انجینرانو له نظره پرته په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکته ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوی ښی او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشن کارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته یې زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي څو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1540 او یو لیټر ډیزل په 1040 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه 8 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ اورګ او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. د ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرخه کېدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس په استودیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بل ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر وو دا خبره وکړه. ښاغلي ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1991 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی وو له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا له کوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده له واک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet, مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غواړي را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارتا چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. ما له ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غواړي را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغواړي ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په یو لک او 22,000 ریال او تبادله کېده چې دا د ډالر په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شېستان اگزیسټ.
بله، د ایران لخوا د تردغو سرګندونو وروسته کوم عکس العمل خودل شوې کڅنګ؟
ډېر څرګندونې خوندي سی وی خو د ایران رهبرانو سم د لاس د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یو نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو څواري لری ایراني رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړې ده.
مننه کوم صالح محمد صالح، او چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم راځو د خلکو غږونو ته چې موږ تېره استولی دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده. په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي، او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخې ورځې تېروي. نو زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرونه افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي، تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام
السلام علیکم، زه کامران زدران یم، کښکلګاه ښار نه در سره تماس کې یم. مونږ نه پوهېږو چې د ښوونیز مرکز کلی سي نوي نصاب وغوښتی دی. مونږ نه پوهېږو چې دا درې میاشتې رخصتۍ کې مونږ کوم درسونه وګورو، البته دا نوي نصاب وګورو او که مخکې دا زاړه کتابونه وګورو. مونږ هیله لرو چې سرسونه هیله کوو چې دا نوي نصاب تر مونږ را ورسوي هلمند ته، او دلته به نوی تعلیمي کال د خیره شروع کېږي. تر اوسه خو
هلو السلام علیکم، دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هېواد کې په جنګ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید ټول هېواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډریورانو ته ازموینه واخیستل شي، تر څو لیسانس ورکړل شي، او که چېرې هغه کسان په د ډریورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنه کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له عمله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سارې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل کلي اوسیدونکی لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري او پخوانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
درې اشرف کې، درخت کې، دریا یامو، د لتابان کې، دا غځایونه کې ما اخکار کول. ما ګرڅا و نیم سل ګرڅا ما اشتل، یا نیم سل پر ما اشتل، نور ما یوش دانه اگشتل. هغه وخت کې سب دا خرسم زیاتو، هغه ما تقریبا یو سل داری بنگه اشتلید.
اکرم خان وای د نورو ښکاریانو سره توپیر داو چې تلی نخه په ولاړه او لخپلی اوګی نیولې او ښکارې کړې دی.
ما ګرسا په داسې کمر کې ټوپک خوله یخې نه دی، ما داسې اشتلې د ګرسا صاحب داسې په ولاړه ما ټوپک په داسې نیول ټک 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 بشتل ارته و دانه یو روز که ماشتلی ده کرسه دست کمر بانه اروانو و دانه می کتر ارته ولی ده پا دلاس بانه.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې بګرځیدل او دوی به په ډیر اسانه اخکار کول، خو اوس اخکاریان پشپوش په مزل کوي او په ډیره مشکله کوم اخکار پیدا کولی شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار لامل یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تار شوی.
وحشی حیوانات ورته نور ځنګلي چکم دغه لیوی دی او نور کومل شند د اکثر فرار کوي ساحینه دغه دوه علت دي، او دغه بلم داده شي اکثر خلکو نفوس به خي زیات شوی دي، او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګرا تک، او چون خلک انسانان شو وګورنه دغه حیوانات بیا تخته
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پخوا په پرتله 80% وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
تقریبا 80% بداشان په امن کې جنگونو دومره زیات نه خو او اوس تقریبا دغه 10% به پاتې وي او نور لمنځه تللي دي د غواښونو د وجې نه چې وګوري په غرونو کې ټول طالبان دي او په سیمو کې دولتي خلک وي جنگونه هم زیات دي په نورستان ټول غریز علاقه دي بل دا دي چې په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نو هم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل او حلال شیان ډېر ښکار کیږي.
که چیرته له مسؤلینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې دپاره څه شوي هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کیږي چې د دوی له واکه وتلي نو ځکه یې مخه نیول ستونزمن دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په نورستان کې د وحشي ژویو 80% کم شوي دي ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:00